واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسفزی يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم د بادغیس ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د یو جمعه د دروازې مخې ته د چاودنې له امله یو ملکی وګړی وژل شوی او ډیر لس نور زخمی شوی دي دا چاودنه نن د جمعې په ورځ د فبرورۍ په 11مه د بادغیس په مرکز خلای نو کې جمعه ته نږدې شوی ده باختر دولتي اژانس د دې ولایت د سیمهیز چارواکو له قوله ویلي دي چې دغه چاودنه په داسې وخت کې وشوه چې مسکونکي د جمعه ته د وتلو په حال کې وو د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د فبرورۍ په 11مه هغه راپورټونه په بشپړ ډول رد کړل چې د امریکا پاوز د افغانستان نه د امریکایي قواو د وتلو په حق له د هغه د حکومت په اجراتو سخت اعتراضونه کړی دي واشنگتن پوسټ په یو تحقیقاتي راپورټ کې د امریکایي نظامی قومندانانو د شهادت په اساس ویلي دي چې سپینمانی او خارجه وزارت د تخلیه پلان ډیر ناوخته ونیو د طالبانو پرمختګونه لپاره مو غوښتل پیخور باندې غلبه وکړه او په بیره د کابل نه د وټل په وخت کې ګډوډي رامنځته شوه د فرانسې خبری اژانس لیکلی دی چې بایدن مکرراً د طالبانو د ماتولو په حق له د امریکا د ناکامه هڅې د ختمولو د تګلارې دفاع کړې ده او ویلي دی چې په خوانی جمهور رئیسانو کلونه کلونه د افغانستان نه د وټل جمعنې کړې وي خو هیڅ یو دا کارونه کړ د متحده ایالاتو جمهور رئیس زیاته کړې ده کابل اخره د افغانستان نه نوې وټله نو په کارو چې په افغانستان کې د امریکایي قواو شمیر زیات شوی و او امریکا یو ځل بیا په ناوړه جګړه کې داخله شوی و د برتانیې حکومت وایي چې یو لوړ رتبه هیئت کابل ته تللی دی د برتانیې حکومت د فبرورۍ په 11مه په اعلامیه کې ویلي دي چې د قحطۍ د مخنیوي او د بشري چارو لپاره د برتانیې خاص استاد نیک ډایر او په افغانستان کې د برتانیې د لنډمهاله ماموریت سفیر هوګي شارتر او ملګری هیئت د طالبانو د چارواکو امیر خان مستقی او د ملي امنیت د عمومي رئیس عبدالحق وسیق سره د بشري ناورین په حق له خبري کړې دي د برتانوي هیئت همدارنګه د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو نجونو او اقلیتونو د حقوقو او د مدني چارو د مبارزین سره د چلن په حق له خپل اندېښنې طالبانو ته بیان کړی دی د طالبانو د حکومت د بارني چارو وزارت هم ویلي دی چې د برتانیي هیئت د افغانستان د نوي حکومت سره د تعامل د زیاتوالي ډاډ ورکړی دی چې په بشري مرستو کې زیاتوالی راشي د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي چې اسلامي امارات د هلمند د سیند د حوضې د اوبو د ویش په حق له د 1950 کال د معاهده سره موافق دی د افغانستان او ایران دولتونو د هلمند د اوبو د ویش په سر په 1950 کال کې د پخوانی صدر اعظم موسی شفیق په وخت کې یو معاهده لاسلیک کړی دی چې افغانستان باید هر کال 811 میلیون متر مکعب اوبو ایران ته ورکړي د اوبو او انرژي وزارت نن د فبرورۍ په 11مه په اعلامیه کې ویلي دي چې اسلامي امارات د ایران د مقاماتو سره کار کولو ته چمتو دي د افغانستان لپاره د روسي خاص استازي زمير کابلوف ویلي دي طالب چارواکي نه غواړي چې په ماسکو کې سفیر لري کی خو د روسي نه غوښتي دي چې د افغانستان په سفارت کې یو شمیر نور ډیپلوماټان وملي د تاس خبری اژانس راپورټ ورکړی دی چې کابلوف د ازویستیا او رسپانس سره په مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان اوسنۍ چارواکو زمونږ نه غوښتي دي چې دوی درې نور ډیپلوماټانو منو مګر ویلي دي چې د موجود سفیر د لیري کولو په لټه کې نه دي د امریکا د متحده ایالاتو هوایی قوې د فبرورۍ په 11مه اعلان وکړ چې یو شمیر B-25 بم غورځون کې الوتکې د ناټو په نظامی تمرینونو کې د ګډون لپاره برتانیې ته رسیدلي دي امریکا په داسې حال کې د غستري جنگي الوتکې برتانیې ته استولې دي چې د اوکراین په سر د لویدیز او روسیې ترمنځ کرکیچ زیات شوی دی په اروپا کې د امریکا د هوایی قوې قومندانۍ په یوې بیانیه کې ویلي دي چې دغه الوتکې وسایل او پرسونل د لندن لویدیز خواته په 150 کیلومتره کې د شاهي قوې د ځواک مرکز ته رسیدلي دي د امریکا د بارنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د فبروري په لسمه ویل روسیا او اوکراین ته نږدې نور عسكر ځای پځای کوي او هر شیبه یرغل کېدل شي او خای په دې میاشت کې د اولمپیک د ژمنیو مسابقو په اخر کې یرغل شي. د متحده ایالاتو د بارنیو چارو د وزارت په دې نوې سپارښتنه کې چې پرون خبره شوې د امریکایانو نه غوښتل شوې چې د روسیې د پوځي برید او د کووېډ 19 ناروغي د مخفزیتې دون کې خطر لوجي اوکراین ته سفر ونکي او کوم امریکایان چې په اوکراین کې دي ځانون دي د هغه ځای نه وباسي. او په کاناډا کې د لارې موټروانانو په مشرۍ مظاهره چانو د کورونا د ویروس د محدودیتونو او قوانینو په خلاف د اعتراض د سرګندولو لپاره د امریکا او کاناډا ترمنځ په یو سرحدي پله د موټرو تګ راتګ بند کړی دی. د مظاهره چانو د امریکا د مشیګن د ایالت او د کاناډا د اونټاریو د خار ترمنځ پول بند کړی دی او له دې کبله د کاناډا په پایتخت اوتاوا کې هر څه په ټپه درېدلی دی. د کاناډا صدر اعظم پارلمان ته په وینا کې مظاهره چانو ته خبرداري ورکړ او وی ویل غیر قانوني مظاهره د منلو وړ نه دي. همداشان د اوتاوا خاروال د مظاهرو له کبله استراري حالت اعلان کړی دی او پولیسو مظاهره چانو ته خبرداري ورکړه چې زر تر زره لار خلاص کړي کنه نو قانوني چلن به ورسره وشي. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنۍ او سپو 12 شپګنوي او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې زموږه د خبرونه لومړی رپورت ده. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د جنوري د 15 وروسته د کرونا وایرس پیښې مخ په زیاتېدو دي. دغه وزارت وایي هڅه کوي خلکو ته د کرونا واکسین د تطبیق لړۍ چټک کړي تر څو د کرونا وایرس د خپرېدو مخه ونیول شي. او موکړې د اکرام شینواری د رپورت تر
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي افغانستان کې لا هم د کرونا وایرس مثبت پیښې مخ په زیاتېدو دي. دغه وزارت وایي چې په تیرو 30 ساعتونو کې د کرونا وایرس د سواتیا مثبت پیښې سب کړي چې تر ټولو زیاتې د کندهار په ولایت کې سب شوې دي. د عامه روغتیا وزارت وایي ډاکټر جاوید حجیر وایي چې کندهار کې 115 د کرونا مثبت پیښې سب شوې
در 24 ساعت گذشته جمله 1164 سمپر
ډاکټر حجیری ویل تیرو 30 ساعتونو کې د 1100 شپې ته مشکوکو سمپلونو د ټیسټ وروسته په 12 ولایتونو کې د 3000 تنو پایلې مثبتې وي. په کندهار کې 15، په میدان وردګ کې 55، یو سلویخ پیخې په کابل کې، سلویخ په ننګرهار کې، شپږ دېش په غزنی کې، شل په تخار کې، 19 په پنجشیر کې، 19 پیخې په بلخ کې، 19 په کندوز، 2 پیخې په کونړ کې، 10 په بامیان او 12 نورې پیخې په بادغیس کې سب شوې دي. ډاکټر حجیری ویل چې په تیرو 30 ساعتونو کې 312 تنه د کورونا له ناروغۍ ښه شوي او 15 تنه په دغه موده کې پر دغه ناروغۍ مړه شوي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس افغانستان کې د روان 2022 میلادي کال د جنوري د 3 میاشتې له 15 وروسته د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر کې په پرله پسې ډول زیاتوالی راغلی. دا وزارت وایي چې د نوي میلادي کال په لومړیو 15 اونیو کې نږدې 9000 د کورونا وایرس نوي مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا ښیي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس سپا په چټکه توګه د خپرېدو په حال کې ده. خو د عامه روغتیا وزارت وایي چې افغانستان کې د کورونا وایرس واکسین په زیات اندازه شته او هڅه کوي چې د کورونا واکسین د تطبیق د لړۍ په چټکېدو سره د دغه وبا د خپرېدو مخه ونیسي. د دغه وزارت وایان ډاکټر جاوید حجیر وایي چې اوس مهال په څلور دېرش ولایتونو کې د 301 دېرش مرکزونو له لارې هر ورځ 600 ډول 1000 کسان ته د کورونا وایرس واکسین تطبیق کیږي. ډاکټر حجیر وویل اوس مهال 3.5 میلیونه ډوزه د سینوفارم، جانسن اینډ جانسن او استرازینیکا واکسین په اختیار کې لرو. همداشان شاوخوا 15 میلیونه ډوز واکسین د برابرول لپاره مختلفو سازمانونو ژمنې کړي چې په نږدې راتلونکي کې په افغانستان ته وسپارل شي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې لا هم په افغانستان کې د کرونا وبا د نوې بڼې اومیکرون د تشخیص امکانات نه دي ترلاسه کړي. خو ډاکټر رجیل وایي د روغتیا نړیوالې ادارې WHO ورسره د اومیکرون د بڼې د تشخیص د امکاناتو د برابرولو ژمنه کړې چې تمه ده ژر به په افغانستان کې دغه بڼې د تشخیص امکانات هم برابر شي. د اګست په 15مه پر افغانستان باندې د طالبانو د اسلامي امارت د واک وروسته نړیوال ټولنې د نورو برخو په سیر د روغتیا په برخه کې هم خپل مرستې بندې کړې چې له امله د کورونا وایرس د ناروغانو درملنې روغتونونو سره هم مرستې بندې شوې دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال د مهاجرت نړیواله اداره IOM په کابل، هرات، کندهار، هلمند او ننګرهار ولایتونو کې د کورونا د وایرس 15 روغتونونو ته ملاتړ برابروي. دا وزارت وایي چې د روغتیا نړیواله ادارې WHO او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې UNICEF هم ورسره د کورونا وایرس د درملنې روغتونونو ته د ملاتړ د برابرولو ژمنې کړې دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لاندو صفو 1.5.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د امریکا د سنا مجلس بهرنیو اړیکو د کمیټې یو شمیر غړي وایي د طالبانو د کنټرول لاندې افغانستان ته د مرستو استول اخلاقي خطر دی. سناتور ټډیان کوي تر ټولو ناوړه حالت به ممکن دا وي چې بشري مرستې مستحقو کسانو ته د رسیدو په ځای طالبانو او د هغوی ترګرو شریکانو ته ورسیږي. په مکړی د وحید فیضی د رپورټ ته
د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړی سناتور کریس مورفي وایي د طالبانو کنټرول لاندې افغانستان ته د مرستو استول اخلاقي خطر دی. خغلی مورفي د څرګندونې د سنا مجلس په هغه استماعي غونډه کې وکړه چې په افغانستان کې د بشري ناورین او د متحده ایالاتو د خبرګون په نوم جوړه شوې وه. د استماعي غونډه د ژغورن د نړیوال کمیټې رئیس او اجرایی مدیر ډیوډ ملبن او د بحران د ډلې جک پرې سلاکار ګرام سمیت راغوښتل شوی وو. لوانسان څخه د متحده ایالاتو تر وټولو شپږ میاشتې وروسته امریکایي قانون جوړونکي طالبان ته د ګټې لرسیدو پرته د هغه هیبت ل کمزوري اقتصاد سره د مرستو لپاره محدود لارې چارې لري.
دا ښکاره ده چې اوس مهال افغانستان ته د میلیاردونو ډالر ورکول اخلاقي خطر نه لري. موږ کولی شو له طالبانو یې بچ کړو. خو شک نشته چې د مرستو د یوې برخې اثر به د طالبانو په ساتلو هم تاثیر وکړي. دا د ډېر خپګان وړ ده.
د ژغورنې د نړیوال کمیټې رئیس ډیوډ ملبن د کانګرس په استماعي غونډه کې وویل هغه راپور نه تاییدولی شي چې افغانان د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره د خپل وجود غړي پلوري.
افغانستان شپږ میاشتې مخکې یو بېوزلی هیواد و، ډېر بېوزلی، خو نن له لوږې سره مخ هیواد دی، یوازې بېوزلی نه.
سناتور ټډ یانګ وایي تر ټولو ناوړه حالت به ممکن دا وي چې بشري مرستې مستحق کسان ته د رسېدو پر ځای طالبانو او د هغوی ترهګرو شریکانو ته ورسیږي.
باید له مالي سرچینو څخه د طالبانو د محروم کېدو په برخه کې په خپلو هڅو کې هوښیار واوسو، پرته له دې چې هغوی د نورو ترهګرو اعمالو لپاره وکارولی شي.
سناتور جن شاهین افغانانو او په ځانګړي توګه ښوونکو ته د تنخواګانو رسولو په برخه کې د طالبانو پر کړنو شک وښود.
په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا د مشارکت په اړه زما تر ټولو ښه احساس دا و چې زیات شمیر نجونې ښوونځیو ته تللې، میرمنې پوهنتونونو ته تللې، یو شمیر میرمنو په اقتصاد کې مشارکت درلود. خو تاسو چې څه وایې هغه دا دی چې موږ باید اقتصاد پرانیزو یوازې نارینه وو ته. نو تاسو راته ووایاست چې څنګه دا کار امکان لري.
هغوی ژمنه کړې چې دیارلس کلونو څخه پورته نجونو ښوونځي به د مارچ په میاشت کې پرانستل کېږي. راځئ د ښوونکو تنخواګانې ورکړو او دا ډاډ ترلاسه کړو چې ښوونکي ښوونځیو کې شته او وبه ګورو چې دا ژمنه عملي کېږي که نه.
د کانګرس غړي او د مرسته کوونکو بنسټونو مشران په داسې حال کې له افغانستان سره د مرستو په څرنګوالي غږیږي چې د جمهور رئیس بایډن حکومت تیره میاشت د کړکېچ د مخنیوي په هدف د 3.7 میلیون ډالرو نورو بشري مرستو ژمنه وکړه.
موږ لا هم د یو داسې افغانستان خوب لیدلی شو چې له خپل ځان او نړۍ سره په سوله کې وي، له جګړې راپاڅېږي او خپل وګړي وساتي. په پایل کې امریکا لوی پلانونه درلودل، خو په پای کې دا هغه سپیڅلي هدفونه دي چې باید ترلاسه شي.
ملګرو ملتونو تیره میاشت له نړیوال ټولنې څخه د تر ټولو سترې مرستې غوښتنه وکړه او وی ویل چې په افغانستان کې د رانږدې کېدونکي بشري کړکېچ لپاره 4.4 میلیارد ډالر ته اړتیا ده. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
په افغانستان کې طالبانو د واکمنۍ په تیرو نږدې شپږو میاشتو کې په ظاهره یوازینی مرستیال هیواد پاکستان تر اوسه د طالبانو واک په رسمیت منلو ته تیار نه دی. د پاکستان په سنا کې د دفاعي چارو د کمیټې مشر او پخوانی جنرال عبدالقیوم وایي د طالبانو د واک په رسمیت د نه منلو وجه دا ده چې بهرنیو هیوادونو سره یره ده چې که طالبان په رسمیت وپیژني ترګرې ټاپه به پرې ولګولې شي. شهناز نفیس د هغه سره مرکه کړې. تفصیل راوړو.
دیکھیں اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ وہ طالبان نہیں
پدې شک پاتې نه دی چې دا هغه طالبان دي چې سولسیز مخکې وو. په خو ډیر سخت دري زو مجسمه ماتولې ډیر خلک زورولې وو ډیره سختي کوله. اوس هغوی زده کړه کړې ده او د وخت په تیرېدو سره ورته احساس شوی چې څه کول پکار دي. هغوی سره بدوها کې معاهده شوی چې د ښځو د حقونو د هغوی کارونه بخوندي وي بشري حقونه بخوندي کوي او افغان خوره به د بهرنۍ ترهګرو کارولو ته نه پرېږدي. زما فکر هغوی په دې شانو عمل کوي. موږ او پاتې نړۍ ته په کار ده دې خبرې ته پام وکړي چې شپږ میاشتې ډېر کم وخت دی او بیا تاسو د هغوی پانګې کنګل کړي هلته سفارتونه هم نه پرېږدي. نو دا خوښي چې ستاسو نیتونه سم نه دي که امریکا ورسره لفظ کړی نو بیا ورله پیسې ولې کنګل کوي. تاسو خو طالبان پر رسمیت نه پیژنی او چې څوک پیژندل غواړي نو هغوی بلک میل کوي او په هغوی د بندیزونو لګولو ګواښونه کوي.
پاکستان چا بلک میل کړی دی او کنه په خپل خوخره طالبان واک پر رسمیت تر اوسه نه پیژني؟
نه ګوره چې دا کوم ملکونه پر رسمیت نه پیژني نو د دې ویرې نه تسلیموي چې بیا پرې د ترهګرۍ ټاپه ولګول شي. تیر ځل خو پاکستان، امارات او سعودي طالبان پر رسمیت پیژندلی وو. اوس چین او روسیا دوی سره تماس کړي او په پنځوس اسلامي هیوادونه ورسره غواړي چې مرستې وکړي. خو په افغانستان کې له ویرې نه سفارتونه خلاصول نه شي. د دنیا نظام کې انصاف پکار دی. افغانستان کې هر څه ویجاړ شول، توره بوډه کې څه وشول، په کار خدا وا چې د دې حساب وشي. خو دنیا کې منافقت دی.
آپ جو منافقت کی بات کر رہے ہیں یہ الزام پاکستان پہ بھی لگایا جاتا ہے اور اس کی بڑی جو ایگزامپل
جنرل صاحب د منافقت طور خوب پاکستان ہوم دے ستا سنا کی دین وائی جی افغانستان کے طالبان اور پاکستان کے ڈیموکریسی غواڑی.
آنیسٹلی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کوئی بھی نظام افغانستان کے لیے ریکمینڈ نہیں کرتا. کہ پہ ایمانداری سروے من پاکستان پہ افغانستان کے دہیت سی و نظام سپارختر نہ کبھی. پاکستان وای چې څو افغان ولس غواړي هم هغه دی وکړي. مخکې چې کوم حکومتونه وو د کرزی او غنی نو هغه خو ګډاګي حکومتونه وو. او اوس چې طالبان راغلي نو موږ وایو چې هغه د افغانستان اصلي استازي دي ځکه چې هلته پښتانه په اکثریت کې دي.
جنسب کته کلامی معاف لیکن کرزی جب آئیں اور غنی جب آئیں تو وہ الیکشنز ہونے کے بعد
بخنه غواړم تاسو خبره کته کوم. خاغلی کرزی او خاغلی اشرف غنی خو د خلکو پرایو حکومتونه جوړ کړي او طالبان د ټوپک په زور واکمن شوی. نو څنګه تاسو وای چې طالبان د افغانستان ریښتونی استازي دي؟
جاس تو اندر اپ جتنے مرضی الیکشن کرا لے یس چې څومره زله غواړي نو ټاکنې وکړي خلکو برای ور کړي وي. خو که هغه دومره ولسی حکومتونه وو نو بیا ولې پرمختګ ونه کړ او مضبوط ادارې ولې جوړ نه کړي ولې اشرف غنی هو پرې خود. افغانستان یو قبایلی ټولنه ده. د هغوی خوخه ده چې څنګه حکومت جوړوي. موږ پرې خپل رایا نشو منلای. پاکستان دوه مخه تګلار نه لري. پاکستان دیموکراسي غواړي، د اساسي قانون برلاسي غواړي او د پاکستان د بقا لپاره ضروری ده.
جنرال صاحب، طالبان کے آنے کے بعد پاکستانی جو عہدیدار ہیں انہوں نے وارملی ویلکم کیا تھا
جنرل صاحب. کله چې طالبان واکمن شو نو پاکستانی هر کله وکړو او صدر اعظم عمران خان دا هم وویل چې طالبانو د غلامۍ زنجیرونه مات کړل. اوس هلته د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتې وشوې. د پاکستان اړیکې ورسره کوم ځای او څنګه دي؟
ګوره، پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې دي. پاکستان تل د افغان ولس سره خواخوږي لري. پاکستان تل ویلي چې دا دومره ډېر هیوادونه هلته دي نو دا به پایلې ورنه کړي.
د نورو هیوادونو په څیر افغانستان سره هم زمونږ استخباراتي ادارې په تماس کې دي. د هند سره هم زمونږ استخباراتي ادارې رابطې ساتي. موږ په دې سیمه کې اوسېګو او له دوی یعنی طالبانو سره زمونږ اړیکې ډېرې ښې دي، خو هغوی د ستونزو سره مخ دي. موږ ورسره مرسته کوو او د ترهګرۍ د پیښو په مخنیوي کې طالبان زمونږ سره مرسته کوي. موږ ته باور راکړی چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کیږي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 11515 باندې واورئ.
یو شمیر افغان خزیوای د غواخونو او اندېخنو سره سره د خپل انساني حقوقو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه ته دوام ورکوي. په تیر شپږ میاشتو کې یو شمیر مدني فعالانه د کابل او نورو لوی ښارونو واټن ته راوتلي او د طالبانو د سختو قوانینو د نافذېدو خلاف مبارزه یې پیل کړې ده. په موخه دې رپورټ ته
د خپل اقونو د ترلاسه کولو لپاره د افغان مېلمنو مبارزه دلته د کابل ښار په دغه کوچنی اپارټمان کې پیل شوې. په لومړي سر کې په دې کور کې یوازې 15 کزی به راټولېدلې، خو اوس یې شمیر لسګونو ته رسیدلی.
ما هم شعارا و برنامه های خود از میدیا ها منتشر کردیم، زنان زیادی به ما پیوستن و همین باعث شد که ما به خاطری که نفوذ نکنن بین ما و باعث تخریب نشه، ما برنامه های قرار دادیم به اینا که شناسایی شوند.
دوی پویږي چې نویو چارواکو ته دا ډول ننګونې ممکن د دوی د ژوند په بیه تمام شي. د دوی څلور ملګري لا د مخانی ول شو دي، خو هغه مېرمنې چې پاتې دي د مبارزې لپاره هوډ منې دي.
شاید کافی نباشه، شاید آسیب برسانه، ولی امروز ترس زن افغان عزیزی که از اینکه قبل از اینکه دستاورداش به دست بیاره بمیره یا برای خانواده و برای فرزند آیندهش آسیب برسه.
مدنی فعالان ادعا کوي چې مرسل عیار او زهرا محمدی چې د طالبانو ضد لاریونونو کې ګډون کړی و په کابل کې خپل کورونو نه ایستل شوی او وړل شوی دي. د تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل په نوم دوی فعالان چې د خوځو اقونو په ورستیو لاریونونو کې ګډون کړی و د لادرکه کې دور راپورونه هم ورکړ شوی دي. د طالبانو حکومت د دوو خزینه فعالانو تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل د نیول کېدو په اړه راپورونه رد کړی دي او د دوو نورو خزینه فعالانو د لادرکه کېدو په اړه هیڅ نه دی ویلي. د بشري حقوقو د څار ډلې د خزو د حقوقو مرستیاله هیدربار ویلي چې ک طالبانو د خزینه نیول نه وی باید ومومي.
د طالبانو پر ادیدو ډیر باور نشي کېده، د دې لپاره چې هغه په ډیرو مواردو کې ناسم چلند کړی دی. کدوی په خپل داخزه نیولې وي او وی چې حکومت اداره کوي په کار د چې د وسلوالو سړو لورې چې د شپې په تیاره کې ځانونه د طالبانو د استخباراتو غړي معرفي کوي، د خزو د تختول کېدو په اړه اندېښمن وي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په یو ټویټ کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د لادرکه شویو خزینه فعالانو د مسؤلیت په اړه ډیر اندېښمن دي او له طالبانو یو غوښتل چې مدني فعالان آزاد کړي.
ستراتیژي دا ده چې په عمل لاریونونو کې برخه واخلي، خو په دې لاریونونو څومره ځان خوندي ساتلی شي دا هم یو حد لري. زه فکر کوم چې دوی تمه درلوده چې نړیواله ټولنه به د دوی ملاتړ وکړي او تر څنګ وي ودرېږي، خو په دې ونه کې داسې احساس شو چې نړیواله ټولنه واقعا دا کار نه دی کړی. زه د دې حقیقت په اړه ډېره په غوسه یم چې د نړیواله ټولنه لخوا ډېر لږ خبرګون ښودل شوی دی.
د افغانو مېرمنو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو سازمانونو د یادو مېرمنو د لادرکه کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او د طالبانو له حکومت څخه په دې اړه د جدي اقداماتو غوښتنه کړې.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنج پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنان شباش نان.
د ډیرو کلونو د اړیکو تر بجاړېدو وروسته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل اسرایلی سیال ته د ترکیه بلنه ورکړې ده. د سیړونکو په باور دغه کام د مشترکو منافیو په ځانګړې توګه د ایران د اټومي پروګرام او د روسیې او ایران نه د تیلو او غازو د وارداتو په تامینولو پورې اړه لري. په موکړی د استنبول نه د امریکا غږ د خبریال ټورین جونز رپورټ ده.
د اسرایلو او ترکیه ترمنځ د تیری ویل سیزی د خراب اړیکو تاثیر تر ټولو په خړول د ترکیه د يهودانو په ټولنه کې محسوسې دای سي. د حکومت پلاوه رسنیو لخوا پر لپسې په يهودانو باندې د سو تورونه پوری کیږي او له همدې عمله زورګونه ترک يهودان اسرایلو او یا د اروپا نورو هیوادونو ته کوچی دي لیدي. اوس د ولسمشر اردوغان لخوا خپل اسرایلی سیال اسحاق هرزوګ ته بلنه ورکړل سوې ده چې د سیړونکو په باور ترکیه هڅه کوي د منطقوي انزوا څخه ووزي او ښایي د اړیکو نوې پړاو پیل شي.
خبره دا ده چې ترکیه یوازې ژوند نشي کولی چې د خپل ټولو ګاونډیانو سره خرابې اړیکې ولري. پرته له شک څخه چې ترکیه د اړیکو رغولو ته ډیر لیوالتیا لري. او زما لپاره جالبه دا ده چې اسرائیل هم بې قید شرط د دې بلنې هرکلی کړی دی.
په 2013 کال کې د امریکا لخوا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه وپیژندل شو، ترکیه احتجاج وکړ. د اسرائیل څخه خپل سفیر بیرته وروغوښت او د اسرائیل استازی له ترکیه وشړل. ترکیه د فلسطینیانو ملاتړی هیواد دی او د اسرائیل سره د جنجالي وستر موضوع په استانبول کې د حماس د غړو موجودیت دی. څېړونکو وایي چې ترکیه د اسرائیل د دغه اندیښنې په لړ کې یو شمېر ګامونه اخیستي دي.
د څو میاشتو بلکې زبوه وایم چې تر یو کال زیات مذاکرات وشول او په پایله کې ترکیه د حماس د وسلوالې ډلې فعالیتونه محدود کړي دي.
بل خو د اسرائیل په څیر ترکیه هم اندیښنه لري چې ایران د اټومي پروګرام لري، اټومي وسلې جوړولې سي او هم دغه اندیښنه د دغه دواړو هیوادونو تر ټولو ستر مشترک ټکی دی.
هو بالکل، ترکیه هم په اټومي وسلو سمبال ایران نه غوړي، خو ایران ترکیه ته دومره خطر نه دی چې هغه به د مزکې لسره محو کړی څومره چې اسرائیل ته سترګوخت دی. خو د ترکیه سره د اړیکو د نرموالي ګټه به دا وي چې اسرائیل به په نورو ګواښونو په ښه توګه تمرکز وکولی شي.
اردوغان د اسرائیل سره د ښو اړیکو د پیلولو یو بل علت هم لري. په اسرائیل کې د غاز او معدنونو موندل سوي دي او ترکیه وارداتي غاز او تیلو ته اړتیا لري.
ترکیه غاز ته اړتیا لري او فکر کوم په اسرائیل کې د لافیتان د غاز او معدن د هغوی د اړتیا پوره کولای شي. د دې سره به اړیکه هم خېشي او په منځني ختیځ کې د ترکیه واجبته به هم لمنځه ولاړ شي.
د کلونو راهیسي د خرابو ډیپلوماټیکو او سیاسي اړیکو برسیره د ترکیه او اسرائیل ترمنځ د سوداګرۍ کچه په بیساري ډول زیاته سوې ده او څیړونکي په دې باور دي چې همدا ډول واقع بینانه تګلاره د اړیکو د نورمالېدو سره مرسته کولی شي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات خبروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
د روسیا او یوکرين ترمنځ د روانو شخړو د قرارولو په درشل کې د دواړو هیوادونو په سرحد کې پراته ولسونه سخت اندېښمن دي. دوی د روسیې د يرغل په صورت کې د سیمینا وټلو په لارو چارو فکر کوي. په سیمه کې د امریکا غک خبريالي اولنا ادمین کو د خلکو سره خبري کړې دي. تاسو ته پښتو ژباړه تراورو.
د اوکراین د لوهانس د سیمې د زولوتو په خارګوري کې اوکراینی پوځیان د سیمې څارنه کوي.
دلته ځنې ډزې اوریدل کیږي. کله چې د باندې ووځم نو کېدای شي چې مرمۍ مې پر سر ولګيږي.
په دې سیمه کې ملکی خلک هم ژوند کوي او د ډزو غوونه اوس هغوی لپاره وادي خبره ده. او یا کلانه الکساندرا ګراسمویچ وایي چې هغه د دې حالت سره عادت شوی ده.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.